وخت افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شو. د ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د جمهوري ریاست لپاره دوه نورو کاندیدانو له خپلو دندو استعفا وکړه. د ولسي جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف او د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو سند به په راتلونکو څو ورځو کې نهایي شي، خو د اختلاف وړ یو اساسي ټکی لا پاتې دی. د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره مو مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی جانقا الکوزی ته وار ورکو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په تخنیکی کارونو کې پرمختګ شوی او بشپړېدو ته نږدې دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ولسي جرګې د غړي فریبا احمدي کاکړ تختون کې نیولې، او پاکستانی طالبان وایي که حکومت لومړی ګام پورته کړي دوی سولې ته تیار دي. افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار او امریکا سره د امنیتي او ستراتیژیکي تړون د خبرو د هیئت مشر ډاکټر رنگین د فرس پانتاوي د امنیتي تړون په تخنیکی برخه کې زیات پرمختګ شوی او کارونه به په دوه درې ورځو کې بشپړ شي. د دې خبر تفصیل به په روانه خبرونه کې د ښاغلي سپانتا سره د ازادي راډیو په مرکه کې واورئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ولسي جرګې د غړي فریبا احمدي کاکړ تختون کې نیولې. د ملي امنیت د رسنیو دفتر وایي چې فریبا کاکړ د خپل ورور نور احمد او یو بل کس لخوا چې روح الله نومیږي تختول شوی و. د ملي امنیت ریاست وایي نیول شو دواړو کسانو خپل جرم منلی او ویلي دي چې دا کار یې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان په امر کړی. فریبا احمدي کاکړ شاوخوا دوه میاشتې مخکې هغه مهال چې له قندهاره کابل ته روانه وه په غزنی کې تختول شوی و، او شاوخوا یوه میاشت د تختونکو په ولکه کې وه. میرمن کاکړ ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي افغان حکومت یې د راخوشي کېدو په بدل کې د طالبانو یولس کسان خوشي کړي دي. عبدالرب رسول سیاف نن د ولسي جرګې د غړیتوب څخه په رسمي ډول استعفا وکړه. نوموړی وایي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدو په مقصد استعفا کړې ده. تر اوسه نه ده څرګنده چې سیاف به کله د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د جمهوري ریاست د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړي. دغه راز د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي هم له دندې استعفا وکړه او په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دی به هم د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید وي. تر دې وړاندې د ولسي جرګې بل غړي حاجي محمد محقق هم له ولسي جرګې نه استعفا کړې وه، او عبدالله عبدالله د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې وړه د خپل دوهم رسل پتوګه معرفي کړ. ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د جمهور رئیس کرزی سلاکار جنرال عبدالرحیم وردګ هم له خپل دولتي دندو استعفا وکړي، خو تر اوسه د جمهور ریاست لپاره ځانونه کاندید کړي نه دي. د افغانستان او جنوبی کوریا ډیپلوماټیکو اړیکو څلوېښتمه کلیزه نن په کابل کې ولمانځل شوه. په کابل کې له همدې امله جوړه شوې غونډه کې د جنوبی کوریا سفیر چانګ چونګ ویل تر 2015 کال پورې به د روغتیا، امنیت او پوهنې په برخو کې له افغانستان سره 500 میلیون ډالر مرسته وکړي. په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په هیواد کې د جنوبی کوریا لخوا په عملي شویو پروژو خبرې وکړي او ډېرې ګټورې وبللې. او د سپورت په اړه یو خبر لرو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کینیا ته په نننۍ 50 اوریزه لوبه کې په 8 وکټو ماته ورکړه. دا یو اوریزنۍ لوبه نن د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې وشوه چې لومړی کینیا پیل کړه او افغانستان ته د نوي منډو هدف وټاکه. افغانستان د دوه لوبغاړو په سوځېدو په 12 اورونو تاکل شوی هدف پورا کړ. کچیر افغانستان د جمعې د ورځې لوبه کې هم کینیا ته ماتې ورکړي، نو د کرکټ د 2015 کال نړیوال جام سیالیو ته به لار پیدا کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستانی طالبان غورځنګ یا تحریک طالبان پاکستان اعلان وکړ چې حکومت لومړی اور بند اعلان کړي دوبه درناوی وکړي. د طالبانو دا اعلان د پاکستان د سنی مدرسو او وفاق المدارس د سختریزو مشرانو د وړاندې جواب دی. دغه مشرانو د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د طالبانو حکومت ترمنځ روانې مقابلې کورنۍ جګړې ته ورته حالت بللی و، او له دواړو خواوو څخه یې په ټینګه غوښتي ول چې سمدستي باید اور بند اعلان او د سولې خبرې پیل کړي. د پاکستاني طالبانو یو ویان شاهد الله شاهد د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي لومړی ګام باید حکومت پورته کړي او د جګړې د بندولو لپاره د طالبانو پر ضد پوځي عملیات باید بند کړي. د پاکستان په جنوبی ایالت بلوچستان کې حکومتي چارواکي وایي په دې ایالت کې د وروستیو دوو زلزلو د مړو شمیر 400 دی. پاکستانی رسنیو له دې مخکې په زلزلو کې د مړو شمیر 500 ښودلی و. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ په کوټه کې د خبرو پر مهال وویل د سپتمبر د 14 د رختر په مقیاس د 2.1 درجو، او ورپسې د شنبې په ورځ بلې د 6.2 درجو زلزلو کې 800 کسان ټپیان او 100,000 خلک بې کوره شوي دي. په سیمه کې د ژغورنې او مرستو رسولو چارې دوام لري. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ډیموکراتیکو ادارو او بشري حقوقو دفتر په تاجکستان کې د نومبر د شپږمې نیټې جمهوري ریاست د انتخاباتو د څارنې په مقصد په دوشنبه ښار کې خپل ماموریت پیل کړ. د دغه ماموریت مشر پراشیبا بادیسکو نن خبریالانو ته وویل له دوی سره په ماموریت کې له 22 هیوادو څخه 14 تنه نړیوال کارپوهان او 14 تنه تجربه لرونکي څارونکي کار کوي. بادیسکو وایي د انتخاباتو په ورځ به شاوخوا 150 تنه د لنډې مودې څارونکي هم تاجکستان ته لاړ شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما جنوب ختیځ آسیا ته د خپل سفر دوه تمځایونه د حکومت د یوې برخې د بندېدو له امله لغوه کړي دي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس اوباما د شنبې په ورځ جنوب ختیځ آسیا ته په څلور ورځني سفر لاړ شي. سپینې ماڼۍ نن وویل جمهور رئیس به اندونیزیا او برونای ته لاړ شي، خو په مالیزیا او فلیپین کې خپل تم کېدل لغوه کړي دي. تمه ده چې جمهور رئیس اوباما د اندونیزیا په بالی او برونای کې په نړیوالو مشریزو غونډو کې ګډون وکړي. او د روسیې د شمالي قفقاز جمهوریت داغستان کې په دریو جلا پیښو کې 15 پولیس وژل شوي دي. د داغستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل ناپیژندل شوو وسله والو تېره شپه د خسافیورت ناحیې په یو سماوار کې له دندې فارغ شوی یو پولیس افسر په ډزو وواژه. په همدې ورځ د سیمې په ګاونډ قزلیورت ناحیه کې یو ناپیژندل شوي کس د پولیسو یو افسر چې د کور پر لور روان و وواژه. دغه راز څلور تنه وسله وال هم د پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د جمهوري ریاست لپاره دو نورو کاندیدانو له خپلو دندو استعفا وکړه. د ولس جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف
تصمیم به خاطر قربانی و کاندید شدن برای خدمت از این ملت مظلوم است. معاون اول امام مخدم مشخص شده امیر سیف اسماعیل خان است. معاون دوم امام ان شاء الله تا به روز مشخص است.
او دیننگهار ولی گل آقا شیرزی
علما کرام او مشران غلی و آزماز که در خواهش و که ما قبول که
د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د ټیمونو پر جوړښت مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستای.
د دوی دغه ترکیب د ټیمونو ته شکل موږ ګورو الذي احقایق متاسفانه چې دوی د برنامه سره یا د سیاسي طرز فکر په اساس باندې بختلو کې یو څه نه دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو سند به په راتلونکو څو ورځو کې نهایي شي، خو د اختلاف وړ یو اساسي ټکی لا پاتې دی چې باید حل شي.
په یو امنیتي سند کې ډیر لازم دي چې د تجاوز مفهوم په بشپړ توګه معلوم شي چې تجاوز څه دي او څنګه مشرکان د تجاوز پر ضد کې مبارزه او مجادله کوي.
د امنیتي چارو کارپو بیا وایي په هغه هیواد کې چې امریکا پوځي حضور لري پر هغه هیواد حمله د امریکا پر ګټو حمله بلل کیږي.
ملک چې امریکا نظامی حضور لري په هغه ملک باندې حمله له بهر نه په هغه باندې تیرای د امریکا په تاسیساتو د امریکا په ګټو باندې تیرای ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې په امریکا کې ګڼې ادارې نن هم تړلې دي او په کانګرس کې د بودیجې پر سر د حاکم ډیموکرات ګوند او د اپوزیسیون جمهوري غوښتونکو ترمنځ اختلاف نه دی هوار شوی. د ولسی جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف او د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی نن له خپلو دندو استعفا وکړه او اعلان وکړ چې غواړي ځمنه د جمهوري ریاست را روانو انتخاباتو ته کاندید کړي. تر اوسه د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او بسم الله شیر رسمند جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي دي. تر دې وړاندې ولسی جرګې بل غړي حاجی محمد محقق هم له ولسی جرګې نه استعفا کړې وه او ډاکټر عبدالله د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د مرستیال په توګه معرفي شوی دی. ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د جمهور رئیس کرزی سلاکار جنرال عبدالرحیم وردګ هم هغه کسان دي چې له خپلو دولتي دندو څخه یې د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون په هدف استعفا وکړي دي. د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې او د کاندیدانو د اعلانېدو د لړۍ په باب نور تفصیل له کابل د نسیم شفق په رپورټ کې.
عبدالرب رسول سیاف د افغانستان د ولسی جرګې دوهم غړی دی چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدیدو په هدف له دې جرګې څخه استعفا ورکوي. ښاغلی سیاف د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې خپل استعفا اعلان کړه. ښاغلی سیاف وویل چې لومړی مرستیال مشخص شوی او د دویم مرستیال په اړه خبرې اترې روانې دي.
تصمیم به خاطر ایثار قربانی و کاندید شدن
دی وای زما پریکړه دا ده چې د مظلوم ملت خدمت وکړم او قربانی ورکړم. له همدې عمله ځان کاندیدوم. زما لومړی مرستیال معلوم شوی او هغه محمد اسماعیل خان دی او دویم مرستیال می هم نن د ورځې تر پایه مشخص کیږي. د انتخاباتو مخه هیڅ شی نشینی ولای زکه مونږ د سیاسي قدرت د انتقال لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نه لرو. ښاغلی سیاف که څه هم څرګنده نه کړه چې دویم مرستیال به یې څوک وي، خو داسې ویل کیږي چې ښایي د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش له ګوند څخه خپل دویم مرستیال وټاکي. ټاکل شوی چې عبدالرب رسول سیاف سبا ته د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د جمهوري ریاست د کاندید په توګه خپل نوم ولیکي. ښاغلی سیاف پخوانی جهادي مشر دی او د ولسي جرګې په اوسنی او پخوانی دور کې د کابل د خلکو د استازي په توګه یې دنده ترسره کړې. دغه راز ښاغلی سیاف له څو کلونو راهیسې د سولې د عالي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کوي. په عین حال کې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي هم نن په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې له خپلې دندې استعفا وکړه او وی ویل چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید دی. ښاغلی شیرزي وویل چې د خپلو مرستیالانو په اړه سلا مشورې کوي او ډیر ژر به یې معرفي کړي.
خلق راغلی و علماء کرام او مشران غلی و او زماس کې دا خوښو کې ما قبول کی که خدای وکوله زه خدای کامیاب کړم او د افغانستان مسلمانانو ماته رای راکړل او زه د خپل مشرانو په مشوره خدمت وکړم.
تر عبدالرب رسول سیاف مخ کې حاجی محمد محقق هم د ولسی جرګې له غړیتوب څخه استعفا وکړه او د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د دویم رسیال په توګه معرفي شو. تر اوسه د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله او بسم الله شیر د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه رسمن کاندید کړي دي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د سنبلې په 15مه نیټه پیل شوه او د میزان تر 14مه به دوام ولري. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د ولسمشر کرزی سلاکار او د دفاع پوخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم واردک هم له خپلو دندو استعفا ورکړي او ویلي دي چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي. ملي جبهه هم څرګنده کړي چې ډیر ژر به د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې خپل کاندید اعلان کړي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ولسمشر کرزی ورور قیوم کرزی، د کورنیو چارو پخوانی وزیر علی احمد جلالی، د ولسی جرګې پخوانی غړی داوود سلطان زوی او محمد سرور احمد زی هم د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې احتمالي کاندیدان دي.
و امریدل چې د ولسی جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف او د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي نن خپل دندو استعفا وکړه او اعلان وکړ چې غواړي ځمنه د جمهوری ریاست په روانو انتخاباتو ته کاندید کړي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د نوملیکنې پروسه څلور ورځې وروسته یعنی د تلیا میزان په 14مه نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د حکومت د اپوزیسیون یو بل ډله ملي جبهه وایي چې دا جبهه به په روانو انتخاباتو کې پیاوړی رول ولوبوي. د ملي جبهې ویاند له ازادي راډیو سره فیض الله زکی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندید ډاکټر عبدالله د مرستیال په توګه د محمد محقق په ټاکل کېدو سره چې د انتخاباتي اتحاد یو غړی و دا اتحاد نور پاشل شوی دی. په تیر خبرونه کې مې د سیاسي چارو کارپو اجمل هودمان سره خبرې وکړې او لومړی مې د دغو ټیمونو جوړښت په اړه ورڅخه پوښتنه وکړه چې دغه جوړښت څنګه ارزوي.
په دې ورسره کې کوم کسان چې کاندیدان سوي دي تر اوسه پورې یا هغه کسان چې احتمالي کاندیدان په توګه نمونه اخیستل کېږي، دغه ائتلافونو ته او د دوی دغه ترکیب دغه ټیمونه ته چې کله موږ ګورو الدې احکاریږي متاسفانه چې دوی د برنامه سره یا د سیاسي طرز فکر په اساس باندې پختلو کې اوسې نه دي، بلکې دوی یوازې او یوازې د دې لپاره چې یا قدرت ته ورسي به د دې چې د افغانستان د ستونزو لپاره کوم پروګرام ولري، او یا درته کېدای شي د کمپاینونو په جریان کې د چا په ګټه باندې د ځینو امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره انصراف وکړي. بله مسله چې دا اکثرا هغه کسان چې د احتمالي کاندیدانو په توګه نومونه اخیستل کېږي، د دوی سوابق چې کله په پام کې موږ ونیسو د افغانستان په تېرو درې لسیزو سیاست کې او مخصوصا په تېرو دولسو کلونو کې چې کله موږ دوی سوابق او د دوی نقش ته ګورو، متاسفانه موږ د ناهیلۍ سره مخامخ کېږو. هغه په دې معنا چې دوی ونیسو کولای په تېرو دولسو کلونو کې چې کله دوی په یوه ټیم کې سره راټول وو دغه څونه حکومت امکانات چې افغانستان درلودل هغه نه سمه استفاده وکړه او افغانستان د بحران نه بچ کی.
حکومت سره
دوی وته د خپل ناکامۍ او عمل افغانستان او بل بحران ته نه نوسته. اوس کله دا ټیم ماتيږي او دوی په څو برخو باندې ویشل کیږي. دا خپل د دې ثبوت دی چې په تیر دوه کلونو کې هم دوی متجانس نه و، دوی د یو فکر خلک نه و، او له دې وروسته هم څرګندېږي چې ځینې کاندیدان یعنې ځان مجبور احساسوي چې کله دای د یو قوم پورې مربوطي دای کوښښ کوي یا ځان مجبور احساسوي چې دای باید مثلا د نورو قومونه ونیسي.
بلې، حکومت صاحب څه فکر کوي د مخکنیو انتخاباتو لپاره د هغو کاندیدانو چې نومونه اعلان کړي وو او د اوسني ترمنځ تر اوسه پورې څو کسانو ځانونه کاندید کړي، کوم توپیر تاسو وینئ؟
زیات توپیر پکې نشته. په تېرو ټاکنو کې موضوع همداسې وه او موږ یې پایلې ولیدلې، او په دې ټاکنو کې چې موږ ګورو عینا د پخوا په شان، اما په دې کې ځینې مسایل دي چې په وروستیو کې چې کوم اتحادونه یا ائتلافونه رامنځته شول او د بېرته رنګ شول او د دې ائتلافونو یو د پاکله باندې څرګندونې وکړلې، که څه هم هغه کسان چې د دوی سره په سیاسي لحاظ باندې مخالف دي کېدای شي چې هغوی بېرته د یو فرصت په توګه وګوري، اما د افغانستان هغه برخه خلک چې د دوی ملاتړ کوي یا په فرمي لحاظ یا په سیاسي لحاظ باندې د دوی پلویان دي، هغوی هم د ناامیدۍ سره مخامخ کېږي. بله موضوع چې ده هغه په تېرو دولسو یا مخصوصا په تېرو پنځو کلونو کې د اپوزیسیون یعنې هغه څوک چې ځان ته د حکومت ملکي مخالف ویل دي او هغه څوک چې په واک کې دي، اوس هم موږ ګورو کوم ټیمونه یا کوم اتحادونه چې جوړېږي یا اپوزیسیون او هغه کسان چې تر ځانونه پورې هم په واک کې دي دوی په ګډه باندې جوړېږي.
د سیاسي چارو کارپوه اجمل هوډمندو چې د جمهوري ریاست د روانو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو او د هغوی د ټیمونو د جوړښت په باب یې خپل نظر څرګندو.
چی خواهد شد چلیا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی چطوری که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و منی فرمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگو جدارن
به اوز گوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام
مکنن؟ خواه باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.
د ازادي په څپو پروګرام کې چې سبا په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي، بیا هم د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې پر موضوع څرخی تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي. ازادي راډیو ته تلیفون وکړي او له میلمنو او چارواکو څخه هم خپلې پوښتنې وکړي او هم خپل نظر له نورو سره شریک کړي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خاورونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. او اوس هم له انتخاباتو امنیتي موضوع ته مخه کوو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د کابل او واشنګټن ترمنځ به د امنیتي او دفاعي همکاري او سند په راتلونکو څو ورځو کې نهایي شي. رنګین دادفر سپانتانن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ پر وړو مسایلو اختلافات پاتې دي چې د پنجشنبه په ورځ یعنې سبا به بیا پرې بحث وشي. له ښاغلي سپانتا سره نسیم شفق مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې بحثونه کوم پړاو ته رسېدلي او اساسي خند څه دی؟
د دې سند پاکه بحثونه ډیر پیشرفت کړې دي. د دواړو خواوو د اساسي موضوعاتو او د تکنیکي موضوعاتو په باندې عمومي توګه موافقت موجود دي، خو ځینې پوښتنې او سوالونه شته چې هغه نور مذاکرات هم غواړي. زموږ هیئت ته د امریکي متحده ایالاتونو هیئتونو سبا په 10 بجې کې بیا زموږ په دفتر کې یو ځای شي او موږ مشترکاً د دغه ځینو اختلافونو چې موجود دي د دوی پر باندې بحث ادامه ورکوو.
بله، عمده د اختلاف ټکي چې د جناب ډاکټر صاحب بیلابیلو مسایلو ته ګوتنی ول کیږي، اساسي ټکي چې افغان او امریکایي خواوې پنه جوړیږي یا سره اختلاف لري هغه څه دي؟
داسې اختلافونه او اختلاف نظر یو داسې مهمه سند باندې ډیر نورمال اختلافونه دي. دواړو خواوو کوشش کوي چې ډیر وغاري او لږ به واکید. زه چې باور لرم چې موږ دغه اختلافونه بیا پس یو دوه درې ورځې کې حل به وکړو او آخرنی تصمیم د افغانستان د جمهور رئیس په لاس کې دي چې خپل قرار به ورکړي. د دواړو اساسي موضوع ټکي ځینې اختلافونه لرو چې یو افغانستان غواړي چې څنګه چې دا یو امنیتي سند دی، په یو امنیتي سند کې ډېر لازم دي چې د تجاوز مفهوم په بشپړ توګه معلوم شي چې تجاوز څه دي او څنګه مشترکاً د تجاوز په ضد کې مشترک مبارزه او مجادله کوي. دا یو مسئله ده. دوهم مسئله څنګه چې دا دوهم سند دی، یعنی لومړنی سند نه دی، په دې دوهم سند کې موضوعګان لرو، هغه ته هم رڼا اچول لازم دي. د مثال په توګه په افغانستان دننه کې د تروریزم په ضد عملیاتو یعنې د القاعده په ضد عملیاتو څنګه به عملي کېږي او څوک د هغوی رهبري لري. امریکي د دې مسله په کې ځینې ازادیګانې غواړي او موږ غواړو چې دا مسله ډېر زیات د افغانانو تر رهبري او تر کنټرول او یوازې د افغانانو په لاس کې اوسي.
بلې جناب ډاکټر صاحب، سپانتا د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ویلي وو چې دوی ډېر کوشش کوي چې له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د اکتوبر د میاشتې په اوږدو کې دوی موافقې ته ورسیږي. د دې څومره امکان شته؟ آیا دا به اوسي چې په دغه یوه میاشت کې دا سند دواړو خواوو لخوا امضا یا موافقې سره ورسیږي؟
تر هغه ځایه چې موږ رابطه لري، زه د افغاني هیات ریاست کوم، زه ګمان کوم موږ په راتلونکي ورځو کې دغه سند به تکمیل کړو، اما نهایي تصمیم د افغانستان د رئیس جمهور او توصیه په لوی جرګې په لاس کې دي. اما زه په دې کې مطمئن یم چې هیاتونو دواړه هیاتونو په څو ورځو کې دغه سند به تکمیل کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داتفر سپانتاو چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند په اړه نظریات خپل څرګندونه کولې. البته سپانتاو وویل چې د دغه سند په اړه خبرې تقریبا نهایي شوې، په څو راتلونکو ورځو کې به دغه سند بشپړ شي، خو د اختلاف وړ ځینې مسایل لا پاتې دي. امریکا فشار په افغانستان حکومت فشار راوسته چې باید د امنیتي همکاریو تړون د روانې میاشتې تر وروستیو وشي. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضین وویل حامد کرزی به اوس د دغو خبرو مشري په مستقیم ډول کوي. لبل خو د افغانستان د امنیتي چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت بیا وایي چې افغانستان په دې برخه کې له امریکا ښه تضمین غواړي چې چیرې په دې هیواد بهرنی یرغل کیږي نو باید چې امریکایي د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي.
وخت چې امریکا دلته نظامی حضور ولري او د دوی ملي ګټو ته خطر وي، ځکه دلته د امریکا بیا په افغانستان حمله د امریکا په ګټو حمله ده. ملک چې امریکا نظامی حضور لري په هغه ملک باندې حمله له بهر نه په هغه باندې تیرای دا د امریکا په تاسیساتو د امریکا په ګټو باندې تیرای ده. دا که په اوس عربستان سعودي باندې هر څوک حمله وکړي دا په امریکا حمله ده.
د امنیتی چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاریو د سند په باب نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنۍ او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو افغان عسکر چې په اورزګان ولایت کې د دریو استرالیي پوځیانو پر وژلو تورندې په پاکستان کې لنیول کېدو وروسته د محاکمه کېدو لپاره افغانستان ته سپارل شوی دی. د استرالیا لوی درستیز نن وویل دا افغان سرتیری حکمت الله نومیږي او د فبروري په میاشت کې په پاکستان کې نیول شوی و. د موضوع نور جزئیات عصمت سروانه وروي.
د استرالیا لوی درستی جنرال ډیوید هورلی نن وویل هغه افغان عسکر چې تیر کال په اورزغان کې درې استرالیایي پوځیان وژلي ول او د فبروري په میاشت کې د پاکستان امنیتي ځواکونه نیولې وو افغانستان ته لېږل شوی دی. د جنرال ډیوید هورلی په وینا دغه افغان عسکر چې حکمت الله نومیږي تیر شپه افغانستان ته ولېږل شو او ټاکل شوی دی چې د درو تنو د قتل په تور محاکمه شي. د استرالیا لوی درستی وایي موږ د حقوق کسانو د تعقیبولو لپاره جدي او ستومانیدونکي هڅې کوي چې زموږ کسانې وشلي یا شوبل کړي دي. پر حکمت الله تور دی چې په ترین کوټ کې د استرالیا پوځیانو په اړه کې د دوی پر پوځیانو لس پنځلس ډزې کړي، درې عسکري وشلي، دوی ژوبل کړي او بیا د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د استرالیا لوی درسي جنرال ډیوډ هورلی وویل د استرالیا استخباراتي ادارې د دغه هیواد د پوځي استخباراتو ادارې او د افغانستان د ملي امنیت ریاست د پاکستان د استخباراتو یا ISI په همکارۍ شپږ میاشتې پر لپسې کار کړی چې حکمت الله ونیول شي او افغانستان ته ولېږل شي. د استرالیا د دفاع وزارت څرګندې شي چې حکمت الله تر حمله مخکې په ترین کور کې د استرالیا پوځیانو امنیت چندان ښه نه ساتل کېده. د افغانستان د اردو عسکرو ته اجازه و چې هغو ځایونو ته لاړ شي چې استرالیایي پوځیان پکې ویده کېدل یا یې دمه نیوله. تر اوسه پورې د دې علت څرګند نه دی چې حکمت الله ولې پر استرالیایي پوځیانو ډزې کړې وې. ګومان کېږي چې درو استرالیایي پوځیانو ته به هم سزا ورکړی شي چې د اډې امنیت سم پاملرنه نه وکړي. د ناټو لشمیرنو سره سم پر بهرنیو پوځیانو د افغان ځواکونو د ډزو په اثر تیر کال دوه شپې ته بهرني پوځیان په وڅلويش حملو کې وژل شوي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې نن هم کینیا ته ماته ورکړه. د دې مخې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه په ورځ په شل اوریزه لوبه کې هم کینیا ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې افغانستان په یوې بلې ورځنۍ لوبه کې چې د جمعې په ورځ کې هم کینیا ته ماته ورکړي د لومړي ځل لپاره به د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوالو سیالیو ته لار ومومي. نور تفصیل د محمد وایس سمین په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په 50 اوریزه لوبه کې کینیا ته د 8 وکټو په توپیر ماته ورکړه. په دغه لوبه کې چې د چهارشنبه په ورځ په شارجه کې ترسره شو، لومړی کینیا بیټنګ پیل کړ چې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته نوی منډي هدف وټاکه. خو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د دوه لوبغاړو په سوځیدو سره دغه هدف پوره کړ. په دغو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې اتلولۍ لپاره ډېرې هیلې موجودې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود په دې اړه وایي:
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن تقریبا 50% هغه نړیوال لوبې چې 2015 کال کې ترسره کیږي د هغې دپاره 50% لاره پیدا کړه. یعنې په دې معنا باندې چې نننۍ لوبې ډېره ښه وګټله او په ډېر غټ مارجن باندې شکست ورته ورکړه. او زه امیدواره یم چې د راتلونکي لوبې چې د جمعې په ورځ باندې کیږي په هغې کې هم کینیا ته همدغه سماتې ورکړي تر څو افغانستان ملي لوبډله 2015 نړیوال لوبو ته لاره پیدا کړي.
په دغو سیالیو کې افغانستان له کینیا سره دوه یو ورځنۍ لوبې، یوه څلور ورځنۍ لوبه او یوه شل اووریزه لوبه کوي چې له دوی څخه دوه یو ورځنۍ لوبې د افغانستان لپاره ډېر اهمیت لري. که چیرې افغانستان په دویم یو ورځنۍ لوبه کې چې د جمعې په ورځ یې له کینیا سره کوي بیا هم بریالی شي، د 2015 میلادي کال نړیوالو سیالیو ته لار مومي.
او اوس هم یو نړیواله موضوع: په امریکا کې ګڼې ادارې نن هم تړلې دي او په کانګرس کې د بودیجې پر سر د حاکم ډیموکرات ګوند او اپوزیسیون جمهوري غوښتونکو تر منځ اختلاف نه دی هوار شوی. ډیموکراتان تور پورې کوي چې اپوزیسیون د خپلو نظریاتو لپاره خلک له ستونزو سره مخامخ کړي او جمهوري غوښتونکو وایي ستونزه د خبرو له لارې هواریدای شي، خو ډیموکراتان خبرو ته نه کښیني. په اړه یې احمد شیبر راپور لري.
د امریکا د حکومت یو برخه ادارې نن هم تړلې دي. په کانګرس کې د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو استازي لا داسې نشکري چې د ادارو د فعالیتونو د لګښت پر پلان یو موافقې ته ورسی شي. سپینې ماڼۍ ویلي جمهور رئیس بارک اوباما به هر هغه لایحه ویټو کړي چې له مخې د پارکونو او متقاعدینو لپاره د پیسو په ګډون د حکومت جنو برخو ته بودیجه پکې ورکول کیږي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه له نیمې شپې وروسته چې د نوي مالي کال پیل و، حکومت تعطیل شو چې اغېز سمدستي د سیشن بې پورس د متحد ایالاتو لور د لور څرګند شو. د ملي موزیمونو او د ازادۍ د مجسمې په ګډون زیات شمېر فدرال ادارې تړلې دي. دغه راز په سلګونو فدرال کارکوونکو او مامورانو ته ویل شوي دي چې له معاشونو پرته په کورونو کښېني. په عین حال کې د کانګرس د وکیلانو او جمهور رئیس معاشونه اجرا کیږي. د امریکا چارواکو دا ډاډ ورکړی دی چې هغه عملیات به نه څرنګیږي چې د امریکا د ملي امنیت او د ولس د ساتنې لپاره ترسره کیږي. خو د دفاع وزارت په زرګونو ملکي کارکوونکو ته ویل شوي دي چې کار ته ور نه شي. اوباما وویل جمهوري غوښتونکو د روغتیا په برخه کې د دې لایحې سره مخالفت کړی دی او وروسته تر ولس کلونو یوه برخه حکومتي ادارې وتړل شوې. زه په کانګرس کې له جمهوري غوښتونکو غواړم چې حکومت بیرته پرانیسي. هغه ادارې چې امریکایان اتکا پرې لري هغه بیرته پیل کړي او د ملکي برخې کارکوونکي چې کورونو ته استول شوي دي بیرته پرېږدي چې کار ته ولاړ شي. دا کار یوازې هغه وخت کېدای شي چې جمهوري غوښتونکي دا ومني چې دوی نشي کولای چې د خپلو نظریاتي غوښتنو لپاره ټول اقتصاد برمته کړي. جمهوري غوښتونکو بیا پر ډیموکراتانو انتقاد کړی دی. د جمهور غشتونکو مشر د استازو د مجلس رئیس جان بوهینر وویل ډیموکراتانو هم زموږ غوښتنه رد کړه چې سره کښینو او خپل اختلافات له اساسي قانون سره سم هوار کړو، چې په هغه کې دا څرګنده شوې ده چې کله د کانګرس دواړه خونې موافق نه وي موږ باید سره کښینو او بحث وکړو او هڅه وکړو چې دغه موضوعات هوار کړو. د خدای دپاره دوی حتی نه کښینی چې په دې برخه کې بحث وکړي. زموږ هیواد لوی ستونزې لري، نن زموږ حکومت سترې ستونزې لري. د دغو ستونزو د هواري لپاره یوازینۍ لاره دوستانه خبرې دي، داسې چې د امریکا خلک مو په نظر کې وي او وی موافقې ته ورسی شو. نظر پوښتنې شي چې اکثر عام خلک د حکومت له تعطیل سره په امریکا کې مخالف دي.
په کانګرس کې د امریکا په کانګرس کې د بودیجې پر سر د اختلافاتو په اړه په مطلب سره